السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه تر ډیره دو پروګرامونو تاندې څنګه او د ازادۍ ملمته څنګه ده خو لمړی په مخکې خبرونو ته په بدغیس ولایت کې د یوې 14 په پیخه کې دوه ماشومان وژل شوی دي د جرمنی خبری آژانس ڈی پی ای د بادغیس د والد ویان احمد جان حنزله له قوله لیکي چې نوموړی وای پیښه پرون په اب کمری ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې ماشومانو له پخوانیو جګړو څخه له یو پاتې لاسي بم سره لوبې کولې په افغانستان کې له پخوانیو جګړو پاتې ناچاودې مهمات اکثرا ماشومانو ته مرګشوب لاړوي د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې نږدې 120,000 کسان په جګړو کې وژل شوي دي وژل شوی دی خدا هغه شمیرې دي چې ملګرو ملتونو یې سپتول د 2008 کال له دسمبر میاشتې راهیسې پیل کړی دی د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې سیند ته د تیلو د یو ټانکر د اوښتو خبر ورکړل شوی د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې د تیلو د ټانکر مازیګر مهال د واورې د ښویېدو له کبله سیند ته لوېدلی دی د هغه په وینا خلکو یو تن ژغورلی خو د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته د افغانستان کرکټ بورډ وایي له دوو اونیو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تمرینونه روان دي د دې بورډ د رسنیو مسؤل عبدالله خان پکتانی بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په تیرو دوو اونیو کې افغان لوبډلې د متحده عربي امارات لوبډلې پر وړاندې د لوبو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی د دوی تمریناتي او د چمتووالي کیمپ په غوره ډول تر اوسه پرمخ تللی دی
ټاکل شوی چې روانه میلادي میاشت د افغانستان او متحده عربي اماراتو د لوبډلو ترمنځ درې شل اوریزې مسابقې وشي چې لومړی به یې روانه پنجشنبه د ابوظبي د کرکټ په میدان کې وي د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې او سوریې د زلزلې د مړو شمیر له 140,000 اوښتی ده د ترکیې دولتي راډیو تلویزیون ټي آر ټي نن راپور ورکړ چې د فبروري د 6مې د زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه له 15,000 د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6,000 کسانو مړینه تایید شوې فرانس پریس خبری آژانس الجزیره او بی بی سی هم د تورته ارقام خبره کړې دي په عین حال کې د سوریه شمال ته د مرستو درسولو لپاره یو نوې لارې چې د بشر اسد رژیم د مخالفانو په ولکه کې د خلاص شوي او له دې لارې په بشری مرستو بار یو لس لارې سیمه ته رسیدلې دي ملګرو ملتونو تیر شپه له سوریه سره د مرستو لپاره د 390 میلیون ډالر په ارزښت د بس پنې غوښتنه وکړه او د امریکا پاوز اعلان کړی چې اوکراین ته د توپچی مهماتو د برابرولو لپاره له دوه کمپنیو سره د 522 میلیون ډالر په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړی د دې تړون خبر داسې مهال ورکول کیږي چې ویل کېدل د اوکراین د پاوز د توپچی مهماتو زیرمه په چټکۍ سره د تشیدو په حال کې دي د امریکا پاوز بیګا په یو بیان کې ویل چې اوکراین ته د نویو مهماتو لیږد به په مارچ میاشت کې پیل شي د دې مهماتو د تولید تمویل به د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د اوکراین د امنیتي مرستو د نوښت برخه کوي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې لومړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي او ورپسې د ازادۍ میلمه پروګرام چې له پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سره خبرې پکې شوي
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري
دوی ته واځه به دغه تنسته نه جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي
ټول را پورې خندل ومن څه خلې نه شو بسله
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي مثبت عمل وکړي
ز ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تېروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډېر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او له نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټولو راپورې خندل، امام څه نه شو څه خولی نه شو بسلی، دغسې ورته ودرېدم. اخره کې یو څو شاګردان لاړل شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه هغه ځای کې. بیا اوسه ځای په خایسي ومنلم، بیا شاګردان ډېر رانه خوشحاله. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله داسې یو کور کې ماشومان وو، مشمان باندې پریکټیس کول، یعنی تختم پیدا کړی و، خپل هم تختې باندې لیکچر ورکول، مشمان دغسې زده کول د انګلیسي دغسې میتود باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د ده باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم. ټول تمیل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړې دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته وایي واضح بې دغه تا نه څه نه جوړېږي، واضح ته خبرو قصه کې مه اوسه. دا اصل دلیل همدا دی، نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو شي باره کې خبرې وکړم. دا ټول دی همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولر او زموږ د کامیابۍ سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچېری یو انسان وګوري چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي، نه هغه کچېری خپل نفس باندې اعتماد کم نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر سراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپل مات. دا چې څنګه دې ماتول شي، دا باید خپل ځوان ورته وه لار پیدا کړي چې څنګه کولای شي چې د خپل غاک، خپل خبره، خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یا ویلات شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختموي.
زه یو ښه مثال دا لرم. په وخت کې زما سره زما د کلی زخړي خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو ته باندې دوی سره به نه ور جوړه کنه، دوی ذهنیتونه سره دی. بل ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه زورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه. که چېرته نږدې وای کېدی شي یو ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما هغه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم، لکه د فلاني زوی کولی شي ته نه شي کولی، مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې، ځکه چې زه پوهېدم چې دوی تر هغه ښه کوی شم. که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی، زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلی دی چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي ده پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نشم کولای یا زه دومره چیرته قوت لرم. یعنی دغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاوېږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکي ځوانان له ژوند ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه وایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد پټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور و پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنې په نظر، هغه په ټولنې کې معمولا ځوانان او ترکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او په اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي. لګړو اروایي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروایي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یار چته هر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې دا خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولی شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چې عاید لري کیدای شي یوه برخه یې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف یې کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه می وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپوه داود مایار وایي پخوا باندې ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیه د دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي، چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به یې ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسېږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسېږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي، نو اوله ګټه هم دا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي، دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی، دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې پس پما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دی، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا د ځوانان نو غواړي چې سپما وکړي څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شی چاري د ازادي رادیو نننۍ میل مامو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړې و د سفیر مرستیال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زردشت شمس یادوم چې په ژوند کې جالبې خوشي او ترخې خاطرې لري. د اوریدو لپاره را سره اوسي. شام صاحب، تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې به ستاسو له ماشومتوب را پیل کړو. څو کلن وې چې مهاجر شوي؟
ډېر مننه سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم څلور کلن به ومه چې زموږ کورنۍ مهاجره شوه. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویلي چې درې څلور کلن وې. تاسو
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایاست، تاسو چې درې څلور کلن وې، ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغسې کړاوونو مصیبتونو نه ډک دی. زمونږ کورنۍ، زما پلار خدای بخښلی شمس الهدا شمس، یو سیاسي مبارز و، یو خو د افغان ملت ګوند ډېر فعال غړی و په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسؤلیت هم په غاړه شو. د دې تر څنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه را وروسته، نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغه بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د هغوی د ترور پلان ونیو زموږ د پلار. او بس هماغه دلیل و چې بیا هغه خدای پاک ساتونکی دی، هغوی وی نشو نیولی. او بیا د هغې نه څو میاشتې وروسته چې زموږ نیکه هغه وخت کې ژوندی و، د هغې ژوند هم هغه متقاعد صاحب منصب و، هغه ډګروال و، د حضرت ظاهر شاه، او د هغې وختونه هغې ډېر زیات خدمت کړی و د دې وطن. خو هغې ته هم دغسې شرایط پیدا شو چې ژوند نور نشو کوی، او هغه دایره راتنګه شوه د هغه وخت د رژیم لخوا، نو مجبوره شو چې بیا هیواد پرېخستو.
شم صاحب، په پاکستان کې بیا چیرته میشوئ؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو، هلته بیا د ورسک روډ یو ته ویلې که باپیانو کې، نو زیاته موده د شل پنځه کاله ما هلته تیر کړه.
درس مو بیا څنګه پیل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغسې یو بدبختۍ سره مخ دي. موږ خو یاد نه شو مشرانو ویلې، موږ خو لا واړه چې موږ لاړو. زموږ نیکه حتی نه غوښتل چې موږ مکتب کې داخل کړو، هغه فکر کوو چې خو افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، څو میاشتو کې به حل شي او بیرته به خپل وطن ته ځو. خو بیا نور د کور غړي چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په ښوونځي کې شامل کړو، نو بیا ما هغلته کور سره نږدې یو مکتب و په همدې کبابیانو کې، په هغې کې بیا یعنی د پاکستاني حکومتي مکتب و، په هغې کې شامل شو.
پوهنتون ته مو څنګه لاره پیدا کړه او چیرته؟
افغانان دپاره متاسفانه شرایط سخت و. یو خدا و چې پاکستان دغسې یو وضعیت جوړ کړی و چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړي و د افغانانو دپاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغې ته په اختیار کې ورکړي و. موږ چې کله د لسمه پورې داسې خاص پوښتنه نه وه، یعنی کور آباد چې زه لسم پورې د افغانانو دپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو، نیکم څه غوښتل په شروع کې، البته اوس خو شرایط بدل دي. د لسم نه وروسته چې کله کالج کې به دې ثبت نام کوو، نو پاکستان دغسې یو لایحه جوړه کړې وه چې ته مجبوره وې چې د کوم تنظیم ته ورشې، د هغې یا عضویت، د هغې کارت، یا هغې خط واخلې. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پېژندو، نه د هغې د فعالیت بلکې مخې نیوله. ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی په لاس جوړ شوي وو، دغه و تنظیمونه چې هغې سره دا ټولې مرستې وې، نو هغې ته رسمیت ورکوو. نو د پاکستان کمیشنری چې به د افغانانو هغې به د دوی خط منلو. نو هغه هم یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو، بیا په دغسې واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوشنو باندې د دوی نه یو خط واخیست او بیا کالج کې، یعنی هغه خپلې نمرې او هغه شرایط خو به دې پوره کول، خو د دې تر څنګ باید د دې تنظیمونو لخوا نه، د یو تنظیم لخوا باید ته یو خط ولري معرفي شي، چې بیا موږ د محض نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زراعت پوهنتون کې، پېښور پوهنتون کې داخل شو او بیا پوهنتون هم ولستو.
د ښوونځي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو د یوه مهاجر په توګه هلته درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې هلته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خو طبعا د یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي، حتی که په دغه غرب او په دې ځایونو کې هم یې. خو په دې وطنونو کې بیا دا دی چې دلته قوانین او دغه داسې جوړ شوي دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم ورسره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وه او داسې یو مثبت محیط و، خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه ځورونکې وه، او دا نو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و، خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې. موږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو، هغه چې وایي سټیریوټایپینګ و. خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو، یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و، دا نه شو ویلی. خو دغه یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټي ته سترګه کتل کېدل، دې کې شک نه و.
کله له زراعت نه فارغه شوي؟
په 99 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو. او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه چې هغه ام ایس سی نه ځې په خبر پونتون کې او ته ویل هغه د ایم فل برابر معادلو ما فوق ماستری به هم 2 کال هغه کې سب تنام کو هغه بیا لږ اوږده شو ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو بیا هغه جریان کې ما وظیفه شروع کړه
شام صاحب د ماسلې د دورې کومه جالبه خاطره لري
بدبختی دا ده چې هغه وضعیت بیا د تکرارېږي داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکرارېږي د پوهنتون په غالبا دویم دریم کال کې چې یو نو هغه وخت زمونږ د پوهنتون رئیس چې یو لږ زیات اسلامي فکر لرو هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعې په ورځ به یو غټ عالم راغوښتو او د سرمن په نوم باندې به جمعې سار داسې یو سات یو واس کو په د پوهنتون په هغه تالار کې نو هغه داسې و چې جبري و داسې یعنی یو هفته که د قضاکه او خیر دی خو که دویم هفته د قضاکه بیا یعنې په دغه در باندې اکاډمیک دغه باندې تاثیر کوه او نمرې او دغه کمېدلې نو موږ ټول محصلین مجبور و چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي موږ خو به عموماً هم تلو یو ورځ مې وکتل چې لیکلي و چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې نو که ستاسې یاد شي د دې نه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی و په جلال آباد پوهنتون کې هلته محصلینو لږ شکایت کړی و د طالبانو 13 دوره وه البته په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو د مثال په توګه په طب کې په انجینرۍ کې په اقتصاد کې په زراعت کې دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بلکل دا ډېر ښه کار دی او دا نور علوم چې دي دا خو اسې خیټالوجي ده او اصل علم چې دی خو هم دا یوازې دینی علوم دي نو ما دا فکر کوم چې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی وو او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون د یعنی دوی خو یې په نړۍ کې حسابوي خو بهرحال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی ساختمان هم هغې جوړ کړی نو ما ویل چې دغه خو هم د یو غټ د ټکنالوژۍ پوهنتون دی او مولانا صاحب جلال آباد کې ساینس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي نو هلته چې لاړلو او بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي وو چې همدغه څنګه چې بندیز دی که ستاسې یاد شي 13 دوره کې همدغسې بندیز ویل چې دا ښه کار دی او یعنې داسې یو متنازع بیانونه یې ورکړي وو دلته هغې نو اول خو زموږ دغه تالار چې و د پېښور د زراعت پوهنتون دا په درې برخو کې داسې تقسیم وو نو دغه یوه برخه مکمله دې ته جنکۍ ناستې وې او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې و دا خو هلته توکو ایجوکیشن وایي ښځې او نارینه یو ځای زموږ صنف کې به وې هلکان جنکۍ څه مشکل نه و او بل دا و چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګېدلی ډېر غټ یو دیوالي عکس و نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناست و بل یو طرف ته یعنې د تالار درېیمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې ښځې وې نو دا خپله ماته یو دغې راکو او بل مولانا صاحب خو عالم سړی و هغه په سیرت باندې وغږېدو ډېر عالمانه وینا یې وکړه خو زما ذهن کې خو دغه د جلال آباد وینا راتله بیا چې کله دغه بیان خلاص شو نو ځوانانو محصلینو پرزې لېږلې او سوالونه یې کول نو یو سوال یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغسې وضعیت دی د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی په هغه وخت کې کورنۍ جګړې روانې وې په نور فلسطین کې او دې کې نو مولانا صاحب ویلي چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته عالمانو ته ضرورت لري او تاسې مور او پلار رالېږلي یاستئ دلته باید خپل درس ووایئ دې باندې توجه وکړئ او د جهاد دپاره خلک شته دی نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړو بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې لیکنه دغه کړل نو هغې کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساینس او ټکنالوجي که خیټالوجي بیا ما ورته د زراعت دغه ورکو مثال چې دغه په زراعت کې موږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی دا د میوې یو قسم دی د مڼې دا په دغسې هوا کې آب هوا کې کیږي خو هماغه بوټی که ته په بله مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې هلته هغه نه فصل ورکوي کیدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجې حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي نو مایل دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرخې او دا نه پیژني، هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغسې تطبیق شي، که د کرخې نه اغاړی په افغانستان کې هم باید هماغسې تطبیق شي. نو مایل زه د مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې، ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد ته تشویق کړي وو، هلته د ښځینه او تعلیم حرام دی او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي. البته دې غاړه بیا د ساينس او ټکنالوژي په پوهنتون کې دا لګیا دی، بیان هم ورکوي، خلک هم تشویقوي، هلته بیا حرام دی. نو دغه یوه خاطره وه چې بیا هغه وخت مالي کلو کړه، اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغسې وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنی دا اوسنی وضعیت هم د مولانا حسن جانانو له کبله پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نو بالکل، د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړی شوه جو ستا دی خپلم حیران دی.
تاسی بیا رسمی دنده څه وخت پیدا کړه؟ دا څه وخت تاسی فارغه شوی چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرزیدلی و؟ که د خپل رسمی کار په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې لومړی کار مو څه و؟
بالکل، هماغه وخت کې چې موږ له ماسټري مې شروع کړی و، درس مې خلاص کړی و، خلا ریسرچ پاتې و، بیا دغه د امریکا په افغانستان باندې برید وکړو. هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلي پېښور ته، کوټې ته، شون کې افغانستان ته خلا نه شوی تللی. هغه یوه نیمه دوه میاشتې چې وې، زما هم یو ملګری و، غږ را باندې وکړو. هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نه چې ته مسلکي یا ژورنالیست یې، خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي. نو بیا هماغسې زه لاړلم اسلام آباد ته، او د جاپان تلویزیون یا این ایچ کې چې وو، هغې مختصر دغه ټرینینګونه راته راتلل د کمرې. د هغه وخت کې دا ویډیو تلیفون یو ته ویل، ویډیو فون، او دغه مخابرې تلیفون نه چې وو سورایا هغه و، بس د هغې دغې راکړو راته، او د خبر لیکلو داسې مختصر چې د دې کوم معیار و هغه یو څو ورځې دغې راکړل زده کړې، او بس بیا کوټې ته لاړم. نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوطه پورې، او د هغې نه یو دوه میاشتې وروسته پورې، د یعنې 2002 د شروع پورې په کوټه کې وم. بیا چونکې د دوی زموږ کار خوښ شو، حالانکه هغه وخت ډېر خلک استخدام کړي وو، بیا یو دوه درې نفره د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت دپاره وساتل. نو بیا راتلونکي دوه نیم کالو پورې املته وما. بیا څنګه چې افغانستان ته زموږ ملګري زیات لاړل، اولته نور فرصتونه زیات شو، ضرورت هم زیات و، دې وخت پورې ما ماسټري هم خلاصه کړې وه. نو بیا مې کوشش وکړو، بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خوړو پروګرام چې دی هغې کې مې امتحان ورکړو، کامیاب شوم، د مطبوعاتو مسؤول اسلام د رپورټس آفیسر په کابل کې.
دا نو ستاسو اول وار و چې کابل ته بتلئ، څنګه درته ښکاره شو، څنګه احساس مو کوو چې له ماشومتوبه یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی و؟
بالکل، دغه جالبه وه. یو طرف ته خو خپله لیوالتیا وه د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشحاله و، ځکه چې موږ هغه بدبختي هم لیدلې وې د طالبانو وخت کې هم کله کله به داسې مړي ژوندي ته تلو په ډېر یېره، یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وې. زمونږ خو چونکې د کونړ ولایت، نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاس ته لیدلې و، تګ راتګ مو خو داسې یو ترخې خاطرې وې. دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده و، همدغه کوشش و چې هلته لاړ شو. خو دغه وضعیت هم که داسې ووایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس و چې خپل وطن ته ځو، خو بدبختانه په کابل کې چې نوی کوم جوړښت راغی، د هغې هماغه کړنې وې چې بیا یې وروسته هماغه د سقوط باندې تمامه شوه، هلته هم موږ بیا ځان خپل احساس نه کو په شروع کې. البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ، دا یو واقعیت و چې افغانان د خپل هیواد نه کډه کولو ته مجبوره شو. هغه په بل هیواد کې زما په څیر چې د اول صنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړې وکړي، او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وه، خو مثلا دریم نه وزده، او څنګه به هم زده شوی وی؟ نو چې نه مکتب کې وی، نه په کور کې وی، نه په کوڅه کې وی. نو کابل ته چې رالو، کابل کې خطاب اندغه سیاسي دغم داسې و چې د پښتنو سره جوړ نه و. نو په هر ځای کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ومه، یو څه مسؤلیت مې لرو، یو څه جرأت مې لرو، خبرې مې کولې، خو بیا هم چې د دولتي کوم ځای سره به مخ شلو، د مثال په توګه یو ورځ پرواز مې لرو د هغه وخت د کابل میدان نه، او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه و په هغې کې تلمه. نو هغه نفر ته چې څوک مسؤول و چې دا بورډنګ پاس ورکوي، هغې ته چې مې پاسپورټ ورکو، پښتو کې مې البته خبرې وکړې، نو هغه راته وویل چې ته پاکستانی. نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مشوه، جنجال مې وکړم، او ته وویل چې دومره یعنی سپک ګورې تاسې چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي، په افغانستان کې هغه حد اقل چې د 500 نه زیات دی، خو تر 15 خو دی. زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه، افغان نشلمه. نو دغه یو جنجال به زمونږ د خلکو سره روان و، هغه یو بدبختي وه چې البته بیا وروسته په قلار قلار دا وضعیت بدل شو، ځکه چې د چا حق څوک نشي خوړلی په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کېدو، یعنی مشکلاتو بیا هم نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه ستونزو سره به وخت په وخت مخ کېدلو.
بله، ملګرو ملتونو څنګه دولت ته راغلی؟
د ملګرو ملتونو خو د ما هغې نه وروسته بیا یو کال د امریکایي د پراختیایي اداره چې د USAID هغې سره کار وکړو، بیا هلته هم په جلال آباد کې و، داسې وضعیت دومره ښه نه و، قرارداد مې هم هلته خلاص شو. بیا دې ورځو کې خورم صاحب د اطلاعات و فرهنګ وزیر و، او هغه د کوشش کوو چې دغسې مسلکي کدرونه زیات، یعنی چې په کار پوهي طبعا د افغانستان ادارې هغه ورځو کې په جوړېدلو وي، مشکلات خو زیات و. نو هغوی بیا ما ته یې وړاندیز وکړو د یو ملګري په وساطت باندې، بس هغې سره چې بیا ما ناسته وکړه پوښتنه یو د هغې وکړې، هغه مطمئن شو. بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغې شکل نه واخیستی، نو پروسه اسانه وه. نو بس وړاندیز یې وکړو د جمهوري ریاست ته. په دې جریان کې ما ته ملګرو ملتونو یو بل بستم کې زه انتخاب کړم، او هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي معینیت سرپرست نجیب منلی صاحب و، چې هغې سره هم دغه شریکه کړه چې څه وکړم. خو بهرحال بس بیا هم تصمیم ونیو، نو بیا حکومت کې مې کار شروع کړو، بیا اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنیو اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا.
له دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېدې سفارت؟
نو بیا خو دغه موده لږه اوږده ده، ځکه چې نږدې 15 کاله د پلان رئیس وم. بیا پکې د خورم صاحب په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی، هغه وزیر شو. هغې بیا طبعا افغانستان کې دا بدبختي ده چې بس کودتایی غوندې سیستم وي، نو هغه بیا طبعا کوشش کوو چې نور خلک راولي، که زیات مسلکي دغې هم کوو، پوه سړی دی، خو دا مسایل قومي او دا قصې هم وي، داسې وضعیت چندان ښه نه و. نو بیا یې ما ته یو وړاندیز وکړو چې ته هلته دې زده کړې هم کړې دي پاکستان کې، او هلته که د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي، په رسنیو کې دې هم لږ څه کار کړی دی. نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره، بیا یو درې کال دپاره هلته لاړلم. هغې چې بیا راغلم، بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو آیسیسکو کمیسون سرپرست په توګه وم. بیا جهاني صاحب چې د اطلاعات و فرهنګ وزیر شو، بس بیا هغې وړاندیز وکړو، بیا یو دوه کاله هغې سره د اطلاعات و فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د معین په توګه وم. په دې جریان کې بیا زاخلوال صاحب پاکستان کې سفیر و، د پاکستان سره بحث او د غم زیات روان و، مذاکرې او دا د سولې پروسې هم یعنی هم هغه ورځو کې زیاتې ګرمې وې. بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او د هغې په یعنی هغې وړاندیز او په منځګړتوب باندې بس بیا زاخلوال صاحب سره چې کېناستم، هغې ما زده کړې م هلته کړې وې او دوره کار مې هم کړی و. بس بیا د هغې غوښتنه دا وه چې هلته لاړ شم، او بیا جمهور رئیس د هغې منظوري ورکړه، هلته د مستشار وزیر مختار یا د معاون په حیث لاړلم.
بله، په دې دوره کې چې تاسې هلته د سفیر مرستیال وی او زاخلوال سفیر و، زاخلوال صاحب له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېرې تودې خبرې وې، دوی تاسې هم په دې خبرو کې شامل وې، ستاسې له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خپرېدل هغه نه معلومېده چې په اکثرو غونډو کې تاسې ورته راوئ، دا خبرې څومره جدي دي؟ اوس څه فکر کوي چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او که وخت تېرول؟
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات داسې بیا دا زموږ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه و، ډېر هغه چې وایي ډېر محرم بعضې مجالس به و، ډېر مهم مجالس به و، ضرور نه و چې هغې کې زه وم. خو زاخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو ښه مشر په توګه زیات مسایل به یې شریکول، که بعضې مجلس کې به موږ نم هم و، هغه دا چې باید موږ به خبره اوسو، که رسنیو سره غږیږو، که نور موضوعاتو خلکو سره کینو، نورو ډیپلوماتانو سره کینو د نورو هیوادونو، ځکه هغې هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله، نو یو بریفینګ او دغه به یې وخت نا وخت راکوو. نو طبعا پاکستان خو دغه پخوانۍ تګلاره ده، پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کوو، دغه 40 کاله په همدغسې نن او سبا کې تیر کړه، او کدا وای چې غولولو که هر څو خو په سیاست کې دا روا دي، هغه ډیپلوماسي هم دا وه، هیڅ کله د هغې خبره صحیح نه وه، خو کوشش یې کوو چې په صحیح طرز یې وکړي او شل پروسې شروع کړي، شل میکانیزمونه شروع کړي د مذاکرو د ناستو ولاړو، او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسېدو. د مثال په توګه په دغه وروستیو کې چې زومه په 2010 کې دوی د افغانستان سره البته د دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شوه چې افغانستان پاکستان د یو همغږۍ او د یووالي یو څه شی میکانیزم چې دا په استخباراتو کې هم کار کوي، په نظامي برخه کې به هم کوي، په سیاسي کې به هم کوي، په کلتوري کې به هم کوي، د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي، او کمیټې جوړې شوې. خو کله چې بیا په هغې کې عملا د مذاکرې برخې راغلي، یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع داسې وه چې هغې کې موږ طرف ته ملامتیا زیاته وه، په هغې کې پاکستان زیم ورکړی و، او زه هر کله چې به غوښتنه وشو هغه به تمدید کو، نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته وه، هغې کې هیڅ شک نه و. د دې نه علاوه په نورو برخو کې د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځي کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2013-2019 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول، د استقلال شفخانې سره، د جمهوریت شفخانې سره، د زنبق سلورلاري انفجار، دغه سیسو نورو په کانټیننټل، دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله. دلته به په جواب کې دی بس هم دغه چل ولکو، راځئ دلته ځو او هلته ځو، او دا به داسې و که موږ پوره همکاري کوو، دا کوو، یو مجلس به بل ته واړه، او کابل ته به دا دی د پوز مشر لاړ، هلته به ژمنې وکړئ، بل درون حیات به ولېږو او تاسې راشئ. دغه د پاکستان هم دغه تکتیکونه و، وخت تېره و، او هدف یې همدا و چې همدغه څونه چې دا پروسه اوږدېږي او همدغه پالیسي دی د امریکایانو هغې سره هم روانه کړې وه. نو که دا ووایو چې نه صادقانه همکاري وکړه، نه مخلصانه وکړه، همدغسې یو وضعیت غوښتو چې دا بې ثباتي همدغسې ادامه پیدا کړي او تر ننه پورې همدغسې وضعیت روان دی.
ستاسې د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوي، هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خو داسې چې د مسؤلیتونو دغه برخه یي، خو بعضې موضوعات داسې چې باید سړی یاد کړي چې د نورو دپاره هم یو د خوشحالۍ دغه هم شي او یو لاسته راوړنې ذکر هم وشي. د اطلاعات فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې موږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او فاطمی صاحب سفیر هغه خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی، البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوي او تختول شوي او لوټل شوي، هغه د نړۍ د مختلف ګوټ ګوټ نه رایوځي کړي، پیدا کړي دي، ترمیم کړي دي او ساتلي دي. بیا دا د جاپان د دغه آثارو د قاچاق شوي آثارو د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشریم د په غاړه لرله چې پروفیسر هیرایاما یې نومو. نو دوی ویل دا آثار جمع کړي دي، اوس میرمنې غواړي او دغه ساتمانې غواړي چې دا افغانستان ته، بلکې زمونږ هم غوښتنه دا ده چې دا افغانستان ته مونږ بیرته راوړو. نو بیا دغه موضوع خو دې کې ډېر زیات کار وشو، مکاتب تبادله شوه، بیا دوه وارې زه فرصت برابر شو د تلاتپې د آثارو نندارتونو جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کړو. نو دې کې د 102 قلمه ډېر مهم آثار، د جلال آباد د هډې، د باګرام، د آی خانم، د دې منطق ساحو ډېر برزخته آثارو چې دا موږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې طبعا موږ په دغه مسایل به په بهرنۍ مرستو باندې کول، دلته وخت ډېر کم و، او د دې آثارو بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کېدل او ټول مصارفات یې د 100,000 نه پورته و. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدوده بودیجه لرله، کمه وه. نو موږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا ورسره مجلس کې مطرح کړ، نو ولسمشر اشرف غنی د کور آبادي چونکې دغسې مسایلو کې بیا هغه توجه ډېره زیاته کوله، هغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوری کوډ یو نویم کوډ نه، هغه ویل چې عاجل دا مسله مهمه ده، هغه خاصه بودیجه راکړه، او بیا موږ وتوانېدلو چې دغه 102 قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کړو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړئ، په خپل لاړئ او کومو د کار موده پوره شوه، او چیرته لاړئ بیا؟
خو دوه کاله پس دوی زما وظیفه ختمه کړه، نو بیا ما خپل مخکې نم پروګرام و زده کړې، ما دکتورا شروع کړې وه، هغه نیمګړې پاتې وه، نو بیا هغې دپاره زه انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېرې ستونزې درلودې.
رښتیا هم دغه نوم لږ ستونزمن دی، هغسې د جذبولو دغه کم دی، خو بیا هم جالب ادا ده چې زما دغه د پنسل وخ پکسل وخ کاله اوس عمر رسیدي، نو په دونه وخت کې دونه وخت خو په افغانستان کې یعنی داسې اوس غم موجود چې دغه نوم بنځ په دینوم نو مول شوی ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغخته ده. خو روسته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او دی وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو، نو هغه وخت به مزه دغه سي مشکلات سره مخ کېدل. ما مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه سی بورس ته مې امتحان ورکاو د نور افغانانو په قطار کې ناستو ما، نو کله چې هغه امتحان اخستون کې چې دغه د یو جهادي تنظیم مسؤول هغه چې زما د نوم کتو د نوم واخستو دا څوک دی، نو زه هغه وخت کې داسې یو پنځل شپاړس کلن به ومیان لسم صنف نه یو لسم ته تلمه، خو زه داسې په یېره لږ پاسېدم چې اولې داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه یې ودرولم ویل دا زردش څوک دی، مال صاحب زیما ویل تا دا نوم ته دې وګرتا وي دا جرت څنګه کړی دی امتحان ته راغلی، دا خو د مجاهدینو د فلانې او بستانې خو بس راپایسول منو.
ډېره مننه، ډېر
تاسې نه هم ډېره مننه. کور ودان
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ،
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
Mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata sharbat tawassal raat mata sharbat tawassal raat mata sharbat tawassal raat sarigada samusapar taw da hijran wahaliya mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad kabal da ko lutak de praya kabal da ko lutak de praya samaya ji ji tapah mash ki paho dada pagapa samaya ji ji tapah mash ki paho dada mata ja mata mata ja mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad ni
Dakandahar Shin Arghandavar Dakandahar Shin Arghandavar Dakandahar Shin Arghandavar Kalar mi waswa kalpatakri terava
Sarigadapa
Kalar mi waswa kalpatakri terava
Dapagaris
Mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasola bovan gabindrakar mata sherindrakar osman negaur mata sherindrakar osman negaur mata sherindrakar osman negaur
sadha sadha
re re re